احمدی صاحب ستړی مشه دا سجی رډو د سهار دا تو بچو د خبرونه دا وریدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې مو په کابل او غور کې د جماعتونو دننه له چاودنو خبرو چې پکې په لسکونو ملکیان وشل شوي دي. د افغانستان حکومت د وروستیو خونړیو پیښو په اړه څه وایي؟ د واشنګټن او اروپایي ټولنې له عکس العمله مو هم خبرو، خو دا هر څه تر خبرونو وروسته. په کابل او غور کې تر بیا ډېر کسان وشل شول. ولسی جرګنن امنیتی ارګانونه استجوابوي او د وسترو صنعتي هیوادو استازیو پر دې خبرې وکړي چې څرنګه د انټرنیټ ته لارې د ترهګرو تبلیغات بند کړي. بشپړ خبرونه. د کابل په دشت برچی کې تیر ماښام په جماعت کې چاودنه وشو او پرون د غور په دولینه ولسوالۍ کې هم د جماعت دننه برید وشو. په دې دواړو حملو کې د وروستیو شمیرو له مخې دوه اویا تنه وشل شوي دي. د افغانستان جمهوري ریاست او اجرایه ریاست دا بریدونه غندلی دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. تمه ده چې ولسی جرګه نن د امنیتي ارګانونو مشان استجواب کړي. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل د خلکو استازي غواړي امنیتي چارواکي ښکاره خبره وکړي چې ولې د خونړیو امنیتي پیښو مخنیوی نه کیږي. ښاغلی عرفان وویل
توقع ما ایست که مسائل به صورت شفاف و بسیار واضح با مردم افغانستان شریک بسازند که
تمام داده چه نند دفاع د وزاره سرپرست کرونا و چاره د وزاره سرپرست او د ملي امنیت عمومي رئیس ولسی جرګه تراشه. زموږ توقع داده چه دوی د افغانستان خلکو ته په شفافه او ښکاره ډول وای چې ولې د خونړیو پیښو مخه نه نیول کیږي. ولسی جرګې په مرکز کابل او یو شمېر ولایتونو کې له خونړیو امنیتي پیښو وروسته د امنیتي ارګانونو د مشانو د استجوابولو پریکړه کړې ده. د افغانستان د هوایي ځواک څلورو پیلوټانو د بلک هاک پوځي هلیکوپټرونو په برخه کې روزنیزه دوره پای ته ورسوله او د فراغت سندونه یې ترلاسه کړل. د پیلوټانو د امریکا په الاباما ایالت کې د فورډ رکر د هوایي زده کړو په مرکز کې روزنه ترلاسه کړه. په واشنگتن کې د افغانستان د سفارت پوځي اتشه عبدالهادي بارکزي افغان پیلوټانو ته د روزنیزې دورې د فراغت په مراسمو کې وویل د دې پیلوټانو زده کړه به افغان هوایي ځواک پیاوړی کړي. نوموړي وویل ډېر ژر به د بلک هاک هلیکوپټرونو لپاره د افغان پیلوټانو د دوهمې ډلې روزنه هم پیل شي. متحده ایالاتو تر راتلونکو اوو کلونو پورې له افغان هوایي ځواک سره د 1950 بلک هاک هلیکوپټرونو د مرستې ژمنه کړې ده. د دې هلیکوپټرونو لومړنۍ دوه د روانې اکتوبر میاشت په لومړۍ اونۍ کې افغان هوایي ځواک ته وسپارل شوې. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا سرمفتش وایي د هغو 360 پوځیانو چې له 2015 کال راهیسې په متحده ایالاتونو کې لا درکه شوې دي نیمایي افغانان دي. دا بهرني پوځیان د روزنې او زده کړو لپاره متحده ایالاتونو ته تللي وو. سیګار د جمعې پورس په یو راپور کې وویل تر اوسه پورې 1025 افغانان چې د پوځي زده کړو لپاره امریکا ته تللي دي لا درکه دي. راپور وایي له دې ډلې څخه 28 تنه یا پولیسو نیولي دي او یا له متحده ایالاتونو ایستلي دي. 15 افغان پوځي زده کوونکو ادا کړی ده چې که دوی بیرته افغانستان ته ستانه شي نو په متحده ایالاتونو کې د روزنې له امله به یې ژوند له جدي خطر سره مخامخ شي. وسترو صنعتي هیوادونو یا جیوه وویل د ټکنالوژۍ له سترو نړیوالو ادارو سره په همکارۍ به په انټرنیټ د سخدریزو ډلو د تبلیغاتو د بندولو لپاره کار وکړي. د ایتالیا د کورونا یو چار وزیر مارکو مینیتی د جمعې پورس پروم کې وویل د هڅه به د سختري زله خوا په انلاین ډول د استخدام روزنی او سختري زکولو پروسه په نقشه کړی. نو موري وویل د وسترو صنعتي هیوادونو حکومتونه به په دې برخه کې له فیسبوک، ټویټر، ګوګل او یوټیوب سره همکاري وکړي. مارکو مینیتی زیاته کړه چې دا د سختريزي پر ضد د مبارزې لپاره د حکومتونو او د ټکنالوژۍ د سترو ادارو ترمنځ لومړنی لوی ائتلاف دی. د فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او ګوګل استازیو تر اوسه په دې اړه چې څنګه به د سختریزو د آنلاین تبلیغاتو د مخنیوي لپاره اقدامات کوي څه نه دی ویلي. امریکا، بریتانیا، کاناډا، جرمني، فرانسې، ایټالیا او جاپان د نړۍ وستر صنعتي هیوادونه دي. او روسي خبر مو دا دی چې د ګورجستان ولسمشر ګورګي مارګویلاشویلی پرون په بې میلي سره د هیواد په اساسي قانون کې تعدیلات توشیح کړل. نوموړي لس ورځې وړاندې د دې تعدیلاتو طرحه چې په ګرجستان کې پارلماني نظام ته لاره پرانیزي رد کړې وه. مارګویلاشویلی وویل د دې تعدیلاتو توشی کول ورته سخت کار و. د ګرجستان پارلمان شاوخوا یو میاشت وړاندې دا تعدیلات تصویب کړي دي. دا د دې ساعت خبرونه که چېرته تاسو د دې خبرونو متن لولئ نو تاسو کولی شئ چې زموږ ویب پاڼې ته ورشئ azadiradio.com. آزادي راډیو په منځنۍ سپه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل او غور کې د جماعتونو دننه چاودنو په لسګونو ملکیانو وشل. ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو په اړه وویل
فشار زکه ده چې هغه شبکې چې بربادي غواړي خپل تباهي ویني په دې پیږي چې فصل دې نه دوی او د دوی پلویان به سخت فشار لاندې.
د امریکا د استخباراتو مشر وویل هغه امریکایي کاناډایي کورنۍ چې په افغانستان کې برمتنی ول شوې و او تیرونی راخوشي شوه 15 کاله په پاکستان کې و، خو پاکستان دا اداره رد کړې ده. اولې
پاکستان دا موضوع ته چې کوم ترګل دی هغه پاکستان چې نشته د نوتی او افغانستان کې مختلف ځایونه کې پدې.
لیکوال سیال کاکړتا د افغانستان جمهور رئیس علامه سید جمال الدین افغان دولتي مډال ورکړ.
خوشاله چې په دې وخت وروسته بیا د پښتو ادب یو ستر شخصیت محترم سیال کاکړ سره لنزینه ګورو او د افغانستان د جمهور رئیس سلامونه هم دوی ته وړاندې کړو.
افغان چارواکو دا تایید کړه چې د تیر شپې په بریدونو کې دوه اویا تنه په غور او کابل کې وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو دا بریدونه د تیرې نږدې وې اونۍ له بریدونو سره یو ځای په سختو ټکو غندلې دي. د سېشنبې په ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز کې تر 40 ډېر کسان چې نیمایي ملکیان وو وشل شول. په همدې ورځ د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د وسلوالو برید تر 40 ډېر افغان ځواکونه ووشل او د پنځشنبې په ورځ د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په پوځي اډی کې تر 40 ډېر سرتیري وشل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیتر ناورت دا بریدونه بزدلانه او بې معنی بللې دي. دی وویل چې له افغانستان سره د واشنگتن کلک ژمنې پر خپل حال دي. ناورت زیاته کړه چې متحد ایالاتونه د افغانستان د حکومت او خلکو ترڅنګ دي او هڅې به کوي چې په افغانستان کې وي دایمي سولې او روغې جوړې ته لار هواره شي. اروپایي ټولنې هم تیره شپه په یوې اعلامیې کې له افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړه. اروپایي ټولنې هغو کورنیو ته چې خپل خپلوان د کابل، غور، غزنی، کندهار او پکتیا په پیښو کې له لاسه ورکړي دي تسلیت ویلی دی. د اروپایي ټولنې په بیان کې راغلی دي چې دا بریدونه به د دوی د ټولنې د هغو هڅو مخه ونه نیسي چې د افغانستان د سولې، ثبات او رغونې لپاره یې کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون د دشت برچی او د غور تر پیښو مخکې په کابل کې د وریښمو لار د ښاروالانو په 12 غونډه کې د تیرو څو ورځو بریدونو ته په اشاره وویل هغه تر هغه چې د افغانانو بربادي غوړي خپل له تباهي سره مخامخ دي.
نن د افغانستان دفاعي او امنیتي قوا په هر سنگر کې سر ورکړي. فشار سته، اما فشار زکه ده چې هغه شبکې چې بربادي غواړي خپل تباهي ویني په دې پیږي چې فصل دې نه دوی او د دوی پلویان به سخت فشار لاندې. دا دوی دي چې بایلودین کې دي نه موږ.
د کابل په دشت برچی سیمه کې تیر شپه د ماښام د لمانځه پر مهال ځان بجون کې بریډ شو او د غور په دولاینه ولسوالۍ کې هم لمونځ غاړي په نقشه شول. د دشت برچی د بریډ مسولیت دایښ منلې دی. د کابل د دشت برچی سیمه اوسیدونکو محمود شاه حسینی رویټرز اژانسته د تیر شپې د سرګولیدلې حال داس بیان کړ.
مردم د حین عبادت بده دشمن داخلي مسجد میشه خود انفجار میته.
بلورت د پاکستان د پوز لوی درستیز وای په افغانستان کې د ترهګرو روسي بریډونه به په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره د افغانستان او پاکستان پر هڅو اغیز ونه کړي. د پاکستان د پوز درسنیو څنګه خبر ورکړی دی چې پرون پر اول پنڈی کې جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان له سفیر حضرت عمر زاخیلوال سره د کتنې پر مهال دا خبره وکړه. افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال بیا په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی دی چې د جمعې پر ورځ د پاکستان د پوز له مشر او د دې هیواد د ملي امنیت له سلاکار ناصر خان جنجوا سره د دوه اړخیزو اړیکو او په سیمه کې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. اوس کابل ته ورسو. له کابله د اساسي رادیو خبریال نسیم شفق په ټلیفون را سره دی. شفق صاحب، د کابل د دشت برچی د پیښې په اړه تازه معلومات تاسو ته څه؟
د کابل ښار د دشت برچی د تیر شپې د پیښې په اړه وروستي جزئیات دا دي چې پولیس وایي چې په دې پیښه کې ټول 9 کسان یا لمونځکوونکي وژل شوي دي او د 15 په شاوخوا کې ټپیان دي. البته دا حمله تیر ماښام د لمانځه په مهال انتحاري حمله وه. د وزارت داخلي په خبره چې دا شوې ده او لمونځکوونکي په نښه شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د ویاندوی دفتر سرپرست نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي 14 کې مواد ځان پورې تړلی وو، خو ځینو عیني شاهدانو بیا ویل دي چې سربېره په دې حمله نارنجکونه هم جماعت اچول شوی دي. ولې دا تر اوسه پورې د پولیسو لخوا دا خبر نه دی تایید شوی، خو مهمه دا ده چې حمله کوونکي وایي چې حمله دقیقا په داسې وخت کې چې دوی مونږ کاوه دا حمله وشوه او هرې خوا ته موړي پراته وو. او یو شکایت دا و د مونږ کوونکو چې سیمه ته پولیس وخت ورسېدل. ولې دا پاین حال کې ځینې عیني شاهدان وایي چې نه د پلار کې د ډیر راش یا بیروبار نه مانه کې لیسی پولیس سیمه ته وخت ورسېدل. یانه دوی یو ډول شکایت هم درلود. نو تر اوسه پورې جزئیات هم دا دي هلته اوس په سیمه کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي. امام زمان جومات په شاوخوا کې او سیمه کلا بند ده. او باید ووایم چې د دې حملې مسؤلیت هم اسلامي دولت ډلې یا داعش منلای دی او تر دې پخوا یې هم د ورته حملو مسؤلیت داعش ډلې منلای او طالبانو په دغه ډول حملو کې لاس لرل رد کړي دي.
شفق صاحب، تاسو ویل چې د سیمې خلکو دغه شکایت درلود چې پولیس په ځنډ رسیدلی دی، لیکن د محرم په لومړیو کې د افغانستان حکومت یو پریکړه کړې وه چې د شیعو جماعتونو ته وسلوال وکماري او خپل شیګان په خپل د خپل جماعتونو امنیت وساتي. څنګه د دشت برچی په امام زمان جماعت کې دغه وسلوال نو؟
نو امام زمان جماعت په دشت برچی کې یو ډیر لوی جماعت دی او ډیر منسکون کې هلته ورځي همیشه. بیگا هم چې عیني شاهدانو خبرې کولې، نو عیني شاهدانو ویل چې یو پښتنه هم دا ده چې څنګه له هغو کسانو څخه چې هغوی په جماعت کې د امنیتي دنده لري یا د جماعت ته د ننوتو بغلارې ساري یا خلک ساري یا ته خلک تلاشي د دوی څخه څنګه دا کس تر شوی دی، دا یو پښتنه د شتر اوسه هم ورته ځواب نه دی ورکړل شوی. ولې هو له محرم څخه مخکې حدودا 1500 کسان ګمارل شوي وو د جماعتونو او تکیه خانو د امنیت په خاطر. او امام زمان جماعت هم یو له هغو جماعتونو څخه دی چې هلته باید دغو کسانو څخه موجود وي او موجود هم وو. خو دا پوښتنه چې ولې دوی څخه دا کس تیر شوی دی حمله کوونکی، دا لا تر اوسه نه دی ځواب شوی.
د تیر شپې د حملې اثرات د کابل ښار په نورو سیمو کې هم محسوس دي؟
ولا په مجموع کې خو له شک پرته دا محسوسیږي. خلک یو ډول ډار شوي دي او حتی دا تاثیر لري په تیره د اعلی تشیع په خلکو باندې چې هغوی جماعتونو ته ځي. ولې مهمه دا ده چې څومره چې دغه حملې کېږي که څه هم خلک ډارېږي، ولې یو ډول د خلکو یو ډول هغه وقده ورسره اضافه کېږي، جدیت ورسره اضافه کېږي. یا داسې تاثیر نه دی کړی چې خلک بل دې سره جماعت ته نه ځي. ولې په مجموع کې خلک ډار شوي دي، په هغوی باندې تاثیر کړی او دغه غوښتنه دا ده چې باید د افغانستان امنیتي ځواکونه د جماعتونو او تکیه خانو امنیت په ټینګه ونیسي او په مجموع کې تدابیر هم زیات.
له نسیم شفق څخه په مننه. له یوې خبرتیا وروسته د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د مشر څرګندونې لرو.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی‌آی‌ای رئیس د پنځشنبه پر ورځ ویل هغه امریکایي کاناډایي کورنۍ چې په افغانستان کې برمتنی ول شوې و او ونې مخکې را خوشې شوه 15 کاله په پاکستان کې ساتل کېده. خو پاکستان ویلی و کله چې دا جوړه ل خپل دریو ماشومان سره له افغانستان پاکستان ته انتقال شوه سمدستي له سخت دریزو وښورل شوه. د پاکستان او افغانستان د چارو څیړونکو په دې باور دي چې د امریکا متحده ایالات د برمتنی ولشو کسانو د 15 کلونو پاړه معلومات ځکه افشا کړل چې که پاکستان د سختریزو پوړاندې جدي اقدامات ونکړي امریکا به یې کوي. په دې اړه نور جزئیات د ملالی بشیر په دې تحلیلي راپور کې.
د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای رئیس مایک پومپیو په واشنگتن کې د ډیموکراسۍ او دفاع بنسټ ته په خبرو کې ویل د امریکایي وګړو را خوشی کول یو لوی لاستراوړنه و. برمتنی ولسیوي کسان په پاکستان کې لتیرو 15 کلونو راهیسې ساتل سوي وو. دا لومړی ځل دی چې امریکا علنی ویل برمته سوي کورنۍ 15 کاله په پاکستان کې ساتل سوي وو. د پاکستان پوځ او حکومت ویلي چې امریکایي وګړي کیتلین کولمن، کاناډایی میړه یې جوشوا بویل او کوچنیان یې وروسته له هغه سمدستي وژغورل سول چې له افغانستانه پاکستان ته وروړل سول. د پاکستان له دغه بیان څخه څه هدف وو او ولې یې غوښتل نړۍ فکر وکړي برمته سوي کسان 15 کاله په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې وو؟ په دې اړه په پاکستان کې د سیمه ایزو چارو کارپو ایجاد خټک ازادي راډیو سره د جمعې په ورځ په خبرو کې ویل
پاکستان افغانستان افغان حقانی نن کو طالبان نے کوسے زندگی اگر پاکستان کی نشتہ بھی کنوتی اور افغانستان کے مختلف زینی کی تکتی اگر موقف پرانا کی دا کسان کی دلتنا راخلاص کرے تو اگر نا پاس تا پاکستان دا لوجی کلوا چی دا میشی دا اوسرا گئی دا مخراتی نو تو دای منی لگی دا مخراتی بیا خود پاکستان کو موقف غلطی دو.
دا جوړه په 2012 کال کې په افغانستان کې برمتونی ولسول او کوچنیان یې د بند پر مهال وزېږېدل. امریکایي چارواکو مخکې رویټرز خبري ایجنسی ته د نوم نشودلو په شرط ویلي چې د پاکستان د خبرې برعکس داسې هیڅ نقشه نه وه چې برمته سوي کسان تر ژغورل کېدو څو ورځې مخکې په افغانستان کې وو. چارواکو ویلي چې امریکا باور لري برمته سوي کسان د حقاني ډلې لخوا د پاکستان په قبایلي سیمو کې ساتل سوي وو. رویټرز خبري ایجنسی د پاکستان د یو لوړ پوړي امنیتي سرچینې له قوله وایي چې د امریکا د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ پاکستاني ځواکونو د برمته نیول سوي کسانو موټر تعقیب کړ چې د دوی په وینا لکوهارت سره نږدې کورمه ایجنسی ته ننوتل. د پاکستان او افغانستان د چارو څیړونکو په دې باور دي چې امریکا د برمتنی ولسوي کسانو د 15 کلونو په اړه معلومات ځکه افشا کړل چې که پاکستان د سختریزو پر وړاندې جدي اقدامات ونه کړي امریکا به یې پخپله کوي. د سیمې او افغانستان د سیاسي چارو کارپور هله احمدزی وایي پاکستان یو ځل بیا غوښتي چې نړۍ وغولوي او د امریکا کانګرس او وګړو ته ثابته کړي چې سختریزې په افغانستان کې دننه دي او برمتنی ولسوي کسان د پاکستان په همکاري او د نظامي عملیاتو په نتیجه کې خوشسول. شاغل احمد زئی زیاتوی
خپل اسکاله ک د دوی دغه زیدو نقیز اړیکی او د امریکای نرم دریز او د پاکستان همیش غولولو سیاست او دا چې همیش به د پړه په افغانستان لوري باندې چوله دغه ذاتی ورستی پړه او ته رسیدلې ده. نور د تحمل وضعیت د دوړو هیوادونو ترمنځ ختم شوی ده او که چیرته پاکستان قدم اخلي واقعا دغه ځالی او دغه شبکی لمن ضروری خو زه فکر کوم ډیره خو پړاو به یی پاکستان د بیت دمراسو د ترلاسه کولو د دوی د اړیکو د جوړیدو او کدا کارونه کی زه په دې باور لرم چې امریکا به خپل بریدونه سره توګه ترته پیلوټ نه الوتکو له طریق نه به دا عملیات تر سره کی او حتی مستقیم به نظامی برخورد وی سره وسی.
پاکستانی چارواکو د امریکا د هغو ادعاو په اړه غوسه څرګنده کړه چې وایي اسلام آباد د سختریزو په ځانګړې توګه د حقانی شبکې پر وړاندې د پام وړ اقدامات نه کوي. د برمته نیول سوي کورنۍ لره خوشی کېدو وروسته پاکستان له امریکا سره د استخباراتو شریکولو او همکارۍ پر اهمیت ټینګار وکړ. امریکا پاکستان ته خبرداري ورکړی چې په نظامی برخه کې به خپلې مرستې کمې کړي.
اوس چې راډیو په منځني څپه ټول شپږنی په ټول افغانستان کې اوریو د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. نړیوالو چاپی خبرونه په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. احمد تکل کتنه ورته کوي.
د امریکا چاپ د هیل خبرونه د افغانستان په جګړه کې د روسیې او ایران د رول په اړه یو مطلب خبر کړی. خبرونه په دې مطلب کې چې سرلیک دی افغانستان له ایران او روسیې سره د راتلونکو نیابتي جګړې ډګر لیکي د امپراتوري په هدیره کې د روسیې او ایران ترمنځ نامقدس اتحاد په ټولو نه امن سیمو کې په کړکیچونو پسې دی او په عین وخت کې هم د اوربلونکو او هم د اطفایې په لټه کې دی. خو د هلي کې چې له یوې هر اړخیزې ستراتیژۍ پرته د افغانستان د اور لمن ښایي تر دې هم پراخه شي. خبرونه له وسلوالو طالبانو سره د روسیې لخوا د وسلو او تجهیزاتو د مرستو په اړه د امریکا د دفاع د وزیر او د کندوز او هلمند د سیمایزو چارواکو څرګندونو ته اشاره کوي او لیکي چې روسیا او ایران په افغانستان کې دوه مخیلو بکوي. خبرونه زیاتوي کرملن په افغانستان کې همغلو بکوي چې په سوریه کې وکړه، یعنی په سوریه کې روسیه داسې هودل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوي، خو په حقیقت کې د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي. د هلي کې چې روسیا په افغانستان کې هم د سولې په هڅو کې د خپل وندې خبره کوي، خو حقایق ښیي چې برعکس د کړکیچ پراخولو ته دوام ورکوي. واشنگتن پوسټ راسپانې د تیرو څو ورځو د حملو په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې طالب وسلوالو پر روانونه کې د افغان پوځ او پولیسو پر مرکزونو او پوسټو پراخې حمله وکړي، او د پداسې حال کې و چې امریکایي چارواکو د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان، پاکستان او چین له استازو سره په غونډه کې له طالبانو سره د سولې پر احتمال خبرې کولې. واشنگتن پوسټ د دې حملو څرنګوالی ته د اشاره پترڅ کې لیکي چې وسلوال طالبان په خپلو انتحاري حملو کې تر ډیره له هغو امریکایي هوموی موټرو څخه کار اخلي چې له افغان امنیتي ځواکونو څخه نیولې دي. فارن پالیسی خبرونه هم د تشدد د دې پیښو یادونه کوي او په یو مطلب کې لیکي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر یو کوچنی قطعه د وسلوالو طالبانو حمله چې پترڅ کې وسلوالو له یو موټر بم برید وروسته د شپېتو سرتیرو له ډلې درې څلوېښت کسان ووژل. د مثال په توګه یادوي او لیکي په داسې حال کې چې درې نیم زره اضافي امریکایي سرتیري افغانستان ته روان دي او پلان دا دی چې دوی به د افغان ځواکونو د کوچنیو قطو په چوکاټ کې کار کوي. د وسلوالو طالبانو حملې ښیي چې افغانستان لا هم څومره خطرناک ځای دی.
آزادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریه دیموکراتیک ځواک وای ل داعش ډلې څخه نیول شوې شار رقبه د غیر متمرکز فدرالي سوریه یو برخه وي. د ځواک د امریکا په پوځي ملاتړ روان اونۍ کې په رقه شار کې، البته په تیر اونۍ کې په رقه شار کې په بشپړ ډول ل داعش وسلوالو دغه شار ونیو. بلورته ترکیه په سوریه کې د کوردانو د واک او نفوس پراخوالی ته اندیشنه لري او واشنگتن تورنوي چې په سوریه کې له کوردی وسلوالو څخه په ملاتړ امریکا له ترستانو سره مرسته کوي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز اژانس په استناد راپور لري.
د سوریه دیموکراتیک ځواک د امریکا په پوزیم لا تړ پروانه اونۍ کې د سوریه رقه خارچې داعش د خپل خلافت مرکز اعلان کړو، په بشپړ ډول له دې ډلې آزاد کړ. د ځواک چې سنی مذهب عربان هم پکې شامل دي، خو مشر او زیاتره غړي کوردان دي، پرون اعلان وکړ چې رقبه له دې وروسته د غیر متمرکز فدرالي سوریه یو برخه وي. د سوریه دیموکراتیک ځواک ویلي د رقبه شاوخوا کې د سنی عربانو د سیمو اوسیدونکو به د خپل سیمو راتلونکي په خپل غوړه کوي. د ځواک ویلي د هر ډول بهرني غواغ پر وړاندې به د رقبه خار له پولو دفاع وکړي او د دې خار چارې به یوې ملکی شورا ته وسپاري. داعش ډلې په 2014 کال کې د سوریه رقه خار ونیو او د دې هیواد له مرکزي سیمو نیولې تر شمال پورې پر میلیونونو وګړو واک وچلو. د سوریه په شمال کې مشت کوردان وای دوی فدرالي سیستم غواړي، چیرته چې دوی پر خپل سیمو خپل اختیار ولري او د سوریه مرکزی حکومت د دوی په چارو کې مداخله ونه کړي. امریکا او متحدان د کوردانو دا دریس نه تاییدوي او ترکیه او د سوریه حکومت بیا ورسره سخت مخالفت کوي. ترکیه په سوریه کې د کوردانو د نفوس او واک پراخواله خپل ملي امنیت ته ګواښ ګڼي او د سوریه کورد ډلې د ترکیه د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی چې انقره ورسره په جګړه بوخته ده امتداد ګڼي. د ترکیه حکومت د جمعې په ورځ ویل په رقه خار کې د کوردانو لخوا د پی کی کی د بنسټ ایښودونکي عبدالله اوجلان د تصویرونو پورته کېدل دا ثابتوي چې متحده ایالات له ترورستانو سره په ګډه کار کوي.
په نړۍ کې تر جګړو، تاوتریخوالي، سګرټ څکولو، لوږې، طبیعي آفاتو، ملاریا، توبرکلوز او ایډز په ګډه دومره انسانان نه مري لکه څومره چې د چاپیریال له ککړتیا مري. په یو راپور کې چې د نیویارک د یو نړیوال روغتیایي پوهنتون لخوا د پنجشنبې په ورځ خپور شو، راغلي دي چې د چاپیریال ککړتیا لویه ستونزه ده، خو خلک په دې اړه ډېر فکر نه کوي. نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
په نیویارک کې د نړیوالې روغتیا پوهنتون د یو راپور له مخې په 2015 کال کې په ټوله نړۍ کې 9 میلیونه کسان مړه شول او تر خپل وخت مخکې په هرو شپږو مړو شوي کسانو کې یو له هغو ناروغیو څخه مړ شوی چې شایي له زهرجن چاپیریال سره د تماس له کبله ورباندې اخته شوی وي.
دا راپور چې د پنځشنبه په ورځ په لانسنت روغتیایي ژورنال کې خپور شو، هڅه کوي د چاپیریال د ککړتیا له کبله د ناروغیو او مړینې په اړه معلومات راټول کړي. متخصصین وایي په دغه راپور کې د 9 میلیونه مړینو په اړه معلومات یوازې د نیمایي اټکل له مخې دي، او پرته له شکه د داسې کسانو شمیر زیات دی چې د چاپیریال د ککړتیا له کبله مړه سوي وي. په یو شمیر سیمو کې لکه ځینې افریقایي هیوادونه د هوا د ککړتیا د څار سیستم نشته. د راپور له مخې آسیا او افریقا تر ټولو زیات د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی، ځکه بیلابیل شرکتونه یې په چاپیریال کې زهرجن مواد شیندي. د هیوادونو پر کچه هندوستان تر ټولو زیات زهرجن مواد خارجوونکی هیواد یاد سوی دی. په 2015 کال کې په هندوستان کې له هرو څلورو څخه یوه مړینه د چاپیریال له ککړتیا سره تړاو لري. تر هندوستان وروسته د چین هوا ډیره ککړه او مرګونې بلل سوې ده. ګڼ شمیر نور هیوادونه لکه په بنگلاديش، پاکستان، شمالي کوریا، جنوبي کوریا او هیټي کې هم په هرو 50 تر وخت مخکې مړینو کې یو د چاپیریال د ککړتیا په نتیجه کې دی. د راپور له مخې په نړۍ کې د بډای هیوادونو د چاپیریال له ککړتیا د دغو هیوادونو تر ټولو بېوزلي وګړي اغیزمن کیږي. د روان کال په اپریل میاشت کې نړیوال بانک اعلان وکړ چې د چاپیریال د ککړتیا کمول به وروسته له دې نړیوال لومړیتوب وي. په دسمبر میاشت کې به ملګري ملتونه د چاپیریال د ککړتیا په اړه خپل لومړی غونډه جوړه کړي.
په نړۍ کې تر هر څه ډیر کسان ککړ چاپیریال وښني. که د جګړو، لوږې، طبیعي آفتونو، توبرکلوز، ایډز، ملاریا او سګریټو د یو کال قربانیان وشمیرو، بیا هم د چاپیریال د ککړتیا د قربانیانو شمیر تر دوی زیات دی. نن ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې یو موضوع همدا د چاپیریال ککړتیا ده. دا پروګرام له 2 تر 4 بجو پورې تاسو اوریدلی شئ او له ټلیفون له لارې پرې خپرونه کې برخه اخیستلی شئ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین له 2 تر 4 بجو.
د سجی رادیو پر روان خبرونه کې د ګوریا چارونی ستفری پروګرام لرو، خو اوس به د وینې به کمرې پاړه له اسمت چاروانه وور.
د الکترونیکی وسایلو یو کمپنی یو نوې کیمرا جوړه کړې چې 360 درجې دا ولس لینزونه لري. دا کیمرا د اوبو او درو ضد ده. د سامسونګ کمپنی د دې کیمرې په دوو برخو کې اته لینزونه ځای پر ځای شوي او یو اضافي لینز په مرکزی برخه کې ده. له دې کیمرې هم مسلکی عکاسان او هم اماتور کار اخیستلی شي. د سامسونګ دا کیمرا چې راوند 360 نومیږي، ویډیو هم لري او درې بودی یا 3D ویډیو ثبتوي. سامسونګ له 2014 میلادي کال راهیسې د اوبو او دوړو په وړاندې د مقاومت لرونکي کیمرې په جوړولو کار پیل کړی دی. دا کیمرا شپږ داخلي مایکروفونونه لري او د 256 گیگا بایټ میموري کارت یا د حافظې کارت ورلويشي. البته دا کارت په هغه حافظه سربیره دی چې په خپل کیمرا یې لري.
ستاسو ژغ د ازادۍ پرڅپو.
ښاغلی روزګان څخه زه محمد داوود رحیمی، جما په ان ضروری فرضي وظیفه د هر شریف افغان بولم چې نور د هیڅ هیواد بل خصوص د پاکستانی پریبګرو منتریانو مداریانو د شمو افتاپو د شرطه د رسیدو لپاره ځانونه قرباني او ښکار نکوم.
د تورخم د گیښنا تاسو سره په تماس کې یم. تاسو سلام، په دې تورخم کې د لانی د ډکی د تورخم د اول پاتک نه او تورخم گیټه پورې داسې شروع تالان غ شروع شوه د وروره چې هر یو عسكر به پیسو خبره نه کوي. خو کارا ما تیم دې د درکې لوټم درنه خلیو بکایم درکې وروره داسې ول نه خته چې تر هم تر غټ گیټه پوری تقریبا شپږ نه پاټک جوړ شوی دی. نو د وزارت داخله نه غواړو د اشرف غنی نه غواړو چې وو ورو په تورخم کې یو ظلم یو چور چپاو ګډ دی.
د ازادي راډیو د دوه تنو اوریدونکو څرګندونې مو اوریدې چې د ازادي راډیو د اوریدونکو دغه څرګندونې تر ډیره د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې تاسو اوریدل شئ چې هلته ساسو سبچوي پیغامونه خبرو په روانه خبرونه کې وړاندې د ګوډي اچار ونیس تفریحي پروګرام لرو. دا به هم واوري چې د افغانستان ولسمشر د یو ځانګړي فرمان لمخې درې افغانان د بلوچستان مرکز کوټې ته استولې دي او هلته لیکوال سیال کاکړ ته د علامه سید جمال الدین افغان دولتي مډال ورکړی دی. اته بجې او ډیر شتقې دي لند خبرنه. د کابل په دشتي برچی او د غور په دولینه ولسوالۍ کې د جماعتونو دننه تیر ماښام چاودنو دوه بیا تنه ووشل. تمه ده چې ولسي جرګه نن د امنیتي ارګانونو مشران استجواب کړي. د افغانستان د هوایي ځواک څلورو پیلوټانو د بلک هاک پوځي هلیکوپټرونو په برخه کې روسنی څه دوره پای ته ورسوله او د فراغت سندونه یې ترلاسه کړل. د مصر امنیتي چارواکي وایي د هیواد په لویدیځه صحرا کې لږ تر لږه دیرش پولیس د مسلمانو افراطیانو د برید پر مهال پرونو وشل شول. وستر سیناتي هیوادونو یا جی وویل د ټکنالوژۍ لستر نړیوالو ادارو سره په همکاري به پر انټرنیټ د سختري زړډالو د تبلیغاتو د بندولو لپاره کار وکړي. د ناتو سرمشي یان ستولتنبرګ د جمعې پر زویل د دې تړون راتلونکي سرمشي زبا په نوي تاسیس شوی مرکزی دفتر کې جوړ شي. د ناتو تړون نوی دفتر د بروکسل نړیوال هوایي ډګر ته نږدې جوړ شوی دی او د ګرجستان ولسمشر پرون په بیمایلي سره د دې هیواد په اساسي قانون کې تعدیلات توشیح کړل. د ګرجستان ولسمشر لاس ورځ وړاندې د دې تعدیلاتو طرح په ګرجستان کې پارلماني نظام ته چې لار پرانیزي رد کړی وه. د افغانستان د ولسمشر په ځانګړي فرمان یو درې کسیز پلاوی کوټې ته تللی او هلته د پښتو نومیالي لیکوال او فولکلورست سیال کاکړ ته د علامه سید جمال الدین افغان دولتي مډال وړاندې کړ او له هغه سره یو اندازه نقدي مرسته وکړه. سیال کاکړ شاوخوا 50 کتابونه لیکلي او په دې وروستیو کې د ناروغۍ پر بستر پروت دی. تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل پور راپور کړ.
د افغانستان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی و میاشت مخکې د پښتو ژبې د نومیالي لیکوال پوهان سیال کاکړ له ناروغي خبر سو او په ټلیفون یې د هغه د روغتیا حال واخیست او څو ورځې وړاندې د نوموړي لپاره د علامه سید جمال الدین افغان په نوم د افغانستان دولتي مډال اعلان کړ او د دې لپاره یو درې کسیز پلاوی کوټې ته راوستاوه. په دې پلاوی کې د ولسمشر علمي سلاکار لال پاچا ازمون، د افغانستان د دولتي ټلویزیون رئیس زرین انزور او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت کلتوري آتشه زردشت شمس شامل دي. دغه پلاوی په کوټه کې د افغانستان د جنرال کونسل وحید الله مومند او څو نورو مامورینو په شمول د پنج شنبه په ورځ د پوهان سیال کاکړ کور ته راغی او د هغه د روغتیا پوښتنه وکړه. د افغانستان د دولتي ټلویزیون رئیس ښاغلی زرین انزور پوهان سیال کاکړ ته د ولسمشر د خواخوږی کلمات ورسول.
موږ خوشاله یو چې ډیر وخت وروسته بیا د پښتو د ادب یو ستر شخصیت د محترم سیال کاکړ سره لنزینه ګورو او د افغانستان د جلالت مآب جمهور رئیس سلامونه هم دوی ته وړاندې کوو او سره د دې چې په ټلیفون هم د دوی پوښتنه کړې وه. موږ ته جمعن بیا هم دا وظیفه را کړې ده چې د دوی پوښتنه وکړو، هم د هغوی په استازیتوب هم د افغانستان د ټولو لیکوالو فرهنګیانو په استازیتوب د دوی پوښتنې ته راشو.
پوهان سیال کاکړ د راغلیو میلمنو په درناوي کې په ناروغ صورت له میلمنو سره د کور له کوټې میلمستون ته راغی او په رسمي توګه د سید جمال الدین افغان دولتي مډال ورته وړاندې سو. د افغان ولسمشر علمي سلاکار ښاغلي لال پاچا ازمون د ولسمشر اشرف غني فرمان ورته ولوست چې په یوه برخه کې راغلی وو.
ادیب او محقق ښاغلي ولی محمد خان سیال کاکړ د پښتو پر فولکلوري ادب، ژبې او ادب ته د خدمت په لاره کې د قدر وړ کړنې ترسره کړې دي. له همدې عمله د هغه د غوره او قدر وړ خدمتونو د تقدیرولو په موخه د افغانستان د اساسي قانون د 46مې ماده د 19مې فقرې له حکم سره سم ښاغلي سیال کاکړ ته د علامه سید جمال الدین افغان
طالبان دولتی نخان ورکړه منظوروم د لوی خدای جل جلاله دربار نو موړی ته دروختیا اولا زیات بریاو هیله کوم. محمد اشرف غنی د افغانستان د اسلامی جمهوریت رئیس.
استاد مبارک
په هان سیال کاکړ ته دولت مشر اشرف غنی له خوا د افغانستان د دولتي عالی مډال د فرمان تر وړاندې کېدو وروسته دغه نشان په ګډه د پر سینه ور وټومبل شو او د دولت مشر غنی له خوا ورته رالیږل شوی یو اندازه نقد مرسته هم ور وسپارل شوه. پوهان سیال کاکړ د افغان ولس مشر له خوا د ده د خدمتونو پر قدردانۍ زشت ډیره خوشحالي څرګنده کړه او په خپلو خبرو کې بیا بیا د هغه مننه وکړه.
زه د ګران افغانستان د ګران جمهور رئیس جلالت مآب اشرف غنی صاحب د زړه له کومې مننه کوم چې ده و ما ته په ډېر درنه سترګه وکتل. که څه هم دا وخت په روحي او ذهني لحاظ ډېر مجروح یم، زه په دې خبره افتخار کوم چې زه په ژوند کې د ګران افغانستان جمهور رئیس او دغه ګران وطن ادیبانو پوهانو په ژوند کې تشویق کړم. دا می د زړه آرزو دی چې د احمد شاه بابا، میرویس نیکه، سیدال خان ناصر، د اعلیحضرت غازی امان الله خان په ګران وطن ګران افغانستان کې صلح راسي.
پوهان سیال کاکړ په 1915 میلادي کال کې پښین سیمې ته څیرمه په سرانانو سیمه کې زوکړی او دا مهال 83 کلن دی چې د ژوند شاوخوا 60 کلونه یې د پښتو ژبې، ادب او فولکلور په خدمت کې تیر کړي او تر اوسه یې شاوخوا 50 کتابونه چاپ دي او ځینې لا هم ناچاپه پراته دي. نوموړی له تیرو دوو میاشتو راهیسې چې ځوان زوی ایمل خان کاکړ ناڅرګندو کسانو په کوټه کې وواژه ناروغه سوی او قلم یې هم له ګوتو لوېدلی دی. د افغان ولسمشر لخوا رالیږل سوی دغه درې کسیز پلاوی د چهارشنبې په ورځ کراچۍ ته هم تللی او هلته یې د پښتو یو بل عمر خوړلی لیکوال طاهر افریدی ته د هغه په کور کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا رالیږل سوې ډالۍ ورسپارلې وه او د هغه د روغتیا پوښتنه یې کړې وه. ټاکل سوې چې ښاغلي طاهر افریدی ته به هم په نږدې وخت کې د افغانستان د حکومت لخوا پښتو ژبې ته د ده د خدمتونو د قدردانۍ په خاطر دولتي جایزه ورکړل شي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د روان خبرونې په پیل کې مو د کابل په دشتي برچی کې په جمعات کې دننه د چاودنې راپور درلود. تیر ماښام هلته چاودنه وشوه. پرون د غور په دولاینه ولسوالۍ کې هم د جمعات دننه چاودنه وشوه. په دې دواړو پیښو کې دوه اویا تنه وشل شول چې دا کسان ملکیان دي. تیرونه د گردیس په مرکز د پکتیا په مرکز گردیس کې بریټوشو چې په دې حمله کې هم تر 40 ډیر کسان وژل شول چې تر نیمه زیاتې ملکیانو. په کندهار کې البته بیا په میوند ولسوالۍ کې د پښتونخوا پروس حمله وشو چې هلته په دې حمله کې وسوال ځواکونه د پنښ شول. خو د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې هم بیا بریټ شبرې او هلته هم د جنو ملکیانو د وژلو خبر را رسیدلې ده. للوې سره په روسیې کې په افغانستان کې د جګړو په ترڅ کې د ماشومان او تلفات زیات شوی دي. په دې اړه یو تحلیلي راپور له مرزي احمد زید څخه.
د جګړې دوام، شخړې په جګړو کې له ماشومانو څخه استفاده، د کورنۍ اقتصادي کمزورتیا او د ماشومانو وضعیت د حکومت لخوا نه پاملرنه په افغانستان کې د ماشومانو د تلفاتو د زیاتېدو اصلي عوامل بلل کېږي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقي ازادي راډیو ته ویل چې په هیواد کې د ماشومانو د مرګ شوب لشمیر ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. ښاغلي صدیقي په هیواد کې هغه عوامل چې د ماشومانو د مرګ شوب له سبب کېږي داسې بیان کړل.
په افغانستان کې جګړې او شخړې د ماشومانو د وژنې اصلي عوامل دي. انتحاري حمله، د سړک د غاړې ماینونه، مستقیمه جګړه او هغه شخړې چې په کلیو او کورونو کې کېږي، ماشومان یې قربانیان دي.
نوموړي زیاته کړه چې تیر کال د دوی ارقام ښیي چې څه باندې 3000 ماشومانو ته مرګ ژوبل اوښتي. دغه راز ښاغلی صدیقي زیاتوي چې په روان کال کې د دوی لومړنی شمېرو له مخې د ماشومانو مرګ ژوبله ډېره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان تېرونی په خپل وروستي راپور کې ویلي تیر کال د جګړو پر مهال د ماشومانو ډیره برخه مرګ شوبله له افغانستان څخه ده. ملګرو ملتونو د ماشومانو او وسلوالو نښتو په نوم په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2014 میلادي کال کې د ماشومانو د تلفاتو شمیر له 3500 څخه پورته وو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګودرس د تیرې اونۍ د پنځمې په ورځ د دغه راپور د خپرولو پر وخت ویل چې تیر کال په یمن، سوریه، کانګو او افغانستان کې د جګړو او وسلوالو نښتو له امله له 2000 څخه زیاتو ماشومانو ته مرکشوپ لاوختي، چې د نوموړي په خبره د دغې مرکشوپ لویه برخه 512 ماشومان له افغانستان څخه دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې د افراطي ډلو طالبانو، داعش، الشباب او بوکو حرام ډلې لخوا تیر کال د ماشومانو د حقونو څخه د سرغړونې پیښې له 6200 څخه زیاتې وې. په عین حال کې په افغانستان کې د ماشومانو څخه د ملاتړ نړیواله موسسه یا سیف د چلډرین په هیواد کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې په زیات مواردو کې حکومت او وسلوال مخالفین له ماشومانو څخه په خپلو لیکو کې استفاده کوي. د دغې موسسې د عامه اړیکو مسؤل مریم عطایي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ماشومانو د حقونو سرغړونو پیښو ته اشاره وکړه او زیاته کړه داسې اسناد او شواهد موجود دي چې په افغانستان کې ماشومان په جګړو کې د ښکېلو غاړو لخوا استخدام کیږي. نوموړي وایي په کورنۍ کې کمزوری اقتصاد او په افغانستان کې ټولنیز وضعیت او د سیاسي ثبات نشتون د هغه عوامل دي چې ډېری ماشومان د خطر له مرز سره مخامخ کړي. اغلی عطایي وایي چې یو شمېر کورنۍ د اقتصادي ستونزو د رفع کولو لپاره خپل ماشومان د کار کولو لپاره سړکونو ته لیږي، چې په ځینو مواردو کې د حکومت وسلوالې ډلې له دغه وضعیت څخه ګټه پورته کوي او هغوی په خپلو لیکو کې جذبوي. دغې موسسې پر حکومت هم انتقاد وکړ چې د ماشومانو وضعیت ته توجه نه کوي او دغه راز د حکومت د جګړو له ښکېلو غاړو څخه یې وغوښتل چې په خپلو لیکو کې د ماشومانو له استخدام څخه مخنیوی وکړي او هغوی د جګړو لیکو ته ونه لیږي. خو د دفاع وزارت ویاند دولت وزیر دغه مسله ردوي او ټینګار کوي چې د ملي اردو په لیکو کې هغه کسان په دندو ګمارل کیږي چې له 13 کلونو څخه یې عمر لوړ وي او د یو شمېر ضمانتونو په بدل کې نیول کیږي. ښاغلي وزیر وویل هر هغه څوک چې په دې اړه اسناد او شواهد لري هغه باید له دفاع وزارت سره شریک کړي. په جنګي ډلو کې د ماشومانو په دندو ګمارل او د هغوی مرګ ژوبله د هغه موارد دي چې تیرو کلونو کې هم په دې اړه انتقادونه ول چې د بیلابیلو بنسټونو لخوا په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د سرغړونې په اړه راپورونه خپاره شوي دي. په عین حال کې د ولسي جرګې ځینې استازي د ماشومانو د حقونو د سرغړونو د پیښو په اړه اندېښنه لري. دو تنو وکیلانو رمضان بشردوست او غلام فاروق مجرو په دې اړه وویل
حکومت سیمو کې چې حمله ترسره کیږي هلته ماشومان تېښته نشي کولی او ځان نشي ژغورلی، او کومې حملې چې په کورونو کېږي د قربانیانو زیاته برخه یې ماشومان وي. دا هغه کسان دي چې د هیواد راتلونکی په دوی پورې تړلی ده او له ماشومانو څخه باید سمه ساتنه وشي. خو له بده مرغه افغان حکومت تر دې دمه نه دی توانېدلی چې په دې برخه کې کومه لاسته راوړنه ولري.
په وروستیو 3 لسیزو کې افغانستان د جګړو او ناامنیو شاهد دی. اوس هم د هیواد په ځینو ولایتونو کې لکه هلمند، ننګرهار، فاریاب، هلمند او کندز کې ناامنۍ دي چې د دغو ولایتونو ځینو اوسیدونکو په جګړو کې خپل ماشومان هم له لاسه ورکړي. د ننګرهار او کندز دو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په ختیځ سیمه کې په جګړو کې ماشومان وژل کیږي. دا په دې خاطر وژل کیږي چې کله ورته وسلوال مخالفین پام نه کوي او کله ورته وسلوال ځواکونه. نو د دواړو لورو څخه هم دا تقاضا ده چې دغه ته پاملرنه وکړي.
ماشومان په کورونو کې دي او یا هم په کوڅه کې ساتیری کوي چې له بده مرغه د هوان مرمیو یا سپکو وسلو ښکار کیږي چې له امله یې ماشومانو ته مرګ ژوبله اوړي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له ماشومانو څخه د ملاتړ اداره او د ولسي جرګې ځینې استازي له حکومت څخه غواړي څو د ماشومانو د ملاتړ په هدف ګټور پروګرامونه عملي کړي، څو په هیواد کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې له زیاتوالي نه مخنیوی وشي. په عین حال کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې حکومت تل د ماشومانو حقونو ته توجه کړي او اوس هم د ماشومانو د ملاتړ او د هغوی له حقونو څخه د دفاع په خاطر هڅې روانې دي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال دواخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ماشومان په دې هیواد راتلونکی جوړوي او د دې هیواد راتلونکی په دوی پورې اړه لري. حکومت ټولو ادارو ته جدي هدایت ورکړل شوی دی تر څو د ماشومانو د ژوند د سوالې لپاره مناسبې برنامې جوړ کړي، د هغوی د ژوند د خوندیتوب لپاره، د هغوی د تعلیم لپاره او د هغوی د سیاحت په برخه کې هر اداره پر خپل ځای باندې د اقداماتو مسؤلیت لري.
د ماشومانو د حقونو د برخې ځینې کارپوهان کسم د ملي وحدت حکومت هڅې د ماشومانو څخه د ملاتړ په خاطر ستایي، خو ټینګار کوي چې باید دغه مسله جدي ونیول شي. د افغانستان افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې پخوانی مسول او کارپو عبدالله عابد وایي چې افغان حکومت باید د ماشومانو څخه د ملاتړ په خاطر ځانګړي بودیجه تخصیص کړي او په زمن کې هغه قوانین چې د ماشومانو د ژوند د هوساینې لپاره جوړ شوي هغه په سم ډول عملي کړي.
هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیو کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواګوري دونکو سلام خدای مو روغ لره او چیرته مو په کومه خیالي پروژه ور برابر کا چې ژوند او پیژنای اوس خو نیم دولت او حکومت خیالي دی او د خیالي شیانو ریختنی ډالر اخلي لکه خیالي خوانزي خیالي خون کی خیالي پولیس خیالي عسكر خیالي وسلي خیالي امنیتی پوستي خیالي چمنونه او پچی او دغه ډول ډیر نور خیالي شیان د همدغه خیالي شیانو لایو مسول سره مو مرکه درته کړی ده چې خبر شي د 240 میلیونه ډالر اخیستل شو وسلو کیسه څه ډول ده.
صاحب کدی هغو مهماتو په حق لسره تا وای
د کوم مهماتو
هغه مهمات چې اردو ته مو په 240 میلیونه ډالر اخیسی خو وجود نه لري
دا چا ویلی دا څوک وای حاصل زانه خبرې جوړوي
د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا سر مفتش ویلی دی
یا خو تاسو هم درچا خبره منئ چې اخیستی مو دی نو چیرته دی اوس خو دی راوخی
خو هغه هم دا وای چې مهمات مو نه دی اخیستی خود اخیستلو د 240 میلیونو ډالر مصرف مو تیر کړای او ډالر مو هم اخیستی دی مهمات چیرته دی
مهمات نو داسې شای نه دی چې سړی چیرته کیګ دی او خلک نن دارې ته راشي مهمات دی چې واخیستل سمدستی به قول اردوګانو فرقو لواګانو غونډونو کندکونو ټولیو دلګیو او پوپوستو ویشي او غوی ته هم چې لاسته ورغلل نو د وسلو خولې پورته آسمان ته ونیسي او ماشه را کش کړي په ثانیو کې د وسلو ډک ججوري خالی کړي
نو یعنې چې اخیستی مو دی
که مو اخیستی وي نو دغسې به وي او که مو نه وي اخیستی نو د سر مفاتش خبره به دروغ وي
نو دا خو تاسو ته معلومیږي چې یا مو اخیستی او یا مو نه دی اخیستی په دې کې د شک خبره په څه کې ده
دغه خبره نه سپینېږي چې اخیستی مو دی او که نه مو دی اخیستی دا داسې خبره ده چې تر اوسه یې د امریکا سر مفاتش هم ځواب نه دی پیدا کړی نو زه به څنګه درته ووایم
عجیبه ده جنرال صاحب د تاسو کارونه دومره مغلق دي ها
لدین هم مغلق دی جنگ دی نو جنگ چی روان وی هیڅوک به هم د کلاوی سر پیدا نه شي کړی او داسې ډیر مفتشان به په خپل تفتیش شکمن کړي
نو ته څه وایې چې دومره ډیرو ډالرو وهلو ځواب څنګه ورکوئ
ځواب داسې ځوابونه مو چې ورکولی اوس به مو نوم هم نه و پاتې
اوز مو کلی تا بیایو او حال تا مو لحرام و مستو او شیدو خبرو
او دی خوبی اخپل اخوا دی منگ پرشقه که خوشه کریده نه شرم نه یا او نه هم له خدای ویریږي ټول عمر یې د خلکو په ککتونو کې مړی
دا څنګه د ځانه سره لګیا یې
شمایلې ترورې ته خو هغې سنځلې ته ګوره هغسې غوا په ډاډه زړه د موږ په رشقه کې خوشې کړې ده لکه د دې د پلار پټی چې آرام خوره
یو دا نن خو نه ده هره ورځ یې پکې پیایي لنور خلقو اخلاص کړي اوس د تاسو وار دی
هم د اوس ورځم او گریوانې ته لمنې پریچیدو څه د مړو مال خو نه دی
دغه سه مکه یو بل لار بدر وشه
نو څنګه کم
ته کور ته ورسه او ټول د مستو او شدو کټوی او ته چپاک چې زړه ته ترته وکی په ویل خو نه شرمیږي هر ورځ خلک ورته وایي او ښکنځلې ورته کوي
د کور دروازه به یې کلکوي
د کور دروازه چې یې کلکوه د بامبوټۍ د لارې ورکښته سه بامونه خو ټول سره سرش دي
ښه دې وویل خیر اوسې د اوس ورځم چپه څه چې ورته ماتوم
شمایل ترورې خبر اسوې
نه ولې په څه شي
خدای دې خیر کړي چې خیرات یې
خیرات مایرات نشته په شکه راغلې وه او ټولې د مستو او شیدو کټوې یې په بل مخ اړولې وې څو کټوې خو ماتې شوې هم وې
دا څه وایې
په خدای چې رښتیا وایم
دا کومه په شکه وه چې دا ټول شیان یې درته چپه کول
سنځلې که یوه خبره درته وکړم خفه کېږه خو نه
نه ولې به خفه کېږم
خورې دا ټول د آرامو علت دی په غوا د آرام واښه او شنه خورې نو ځکه خدای دغسې جزا درکوي که زما منې له دې آرامو نه توبه وباسه او غوا دې د خلکو په رشکو او کښتو کې مه پیایه
شمایله ترور رښتیا وایي آرام ډېر بد شی دی هم د دنیا خرابه او هم د آخرت
د چا مې پې خوړلې دي وه ترورې بیا شنه واښه خو دې د څارویو د خوراک دپاره
او مستې او شیدې هم د پشکو ښه ایسي غوته بیا ولې خفه یې
خپه دی ته یم چې ما ویل دا مستې به د تا کره درولیږم او تا ته مې ټولې کړې وې
رښتیا
هو رښتیا درته وایم
له دې وروسته پام کوه د بامبوټۍ دروازه دې کلپوه پیشکه به له هغې لارې درغلې وي
د غړي اچار پروګرام له دی ورسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي
اوس دغه دغلا او پولیس او ډالرو کې سام واوري
پورته کلا سونه دی پرانا ورځ غلا کې دومره به شرم غل می نه ولیدل
امیر صاحب خیر یو سی کته سی نه وای نو هر څه به رات څه خوړی وو
د سره خو نشتا
ور سره دی صاحب او یا زره ډالر ور سره دی
سومره
او یا زره ډالر
دا څومره ډیر دی
والکه چرت مو ډالر له جیب راو باسه
خسب و نه خوره په کوم جیب کې دی خې دی
صاحب د تخرګه په جیبونو کې می خې دی
مخوره
دای درې بندلا او دای سلور بندلا ها د ټولو مر لپاره می بس دی
صاحب لاسونه دې پورته کا
دا څه وای والکه
ته خو پورته کا
چټیات مو ورشه پیسې په موټر کې کېده
خسب
هم دای خو وخت دی په دغه وړه لاره به منډه کوم تر څو چې رب سي راځي ځان به کومه کوخې ته ورسوم
امیر صاحب دا ډالر خو دې ما دي ما ته یې راکوي
درکوې خو چې یو ځل په اوزه کې ثبت او راجستر کو
و امیر صاحب هله چې عسکر دې ډالر وتښتول
چوف چې ونه خورېږي مارش مارش د موټر په طرف
خاصه
سرباز والاکه سسوې
هغه وتښتید صاحب
امیر صاحب لکه چې سترګت دی ورته ووه چې وتښتي اوس به څه کوم
غلا هلا پس هکا کدی ګیر ک لاس فیصد دی تا
بس صاحب ماته پریک دنو سه
ای لویا جرګه دی راشی لکه چې مخ کې راغلی او بیر تلاړی نه څوک ایست کړلو او نه څوک را وستلو بس ډوډۍ خوړل شوې او هر چا ځان خود چې فیلسوف دی وخت وای لویا جرګه دی راشی لکه چې مخ کې راغلی او بیر تلاړی نه څوک ایست کړلو او نه څوک را وستلو بس ډوډۍ خوړل شوې او هر چا ځان وو خود چې فیلسوف دی وخت یې ځینې په دې ګمان دي که جرګه جوړه شوله او خلک راټول شول پکې نو دای به راولي او لکه د تیرو زمانو به یې پاچا کې خپل. ځینې په دې ګمان دي که جرګه جوړه شوله او خلک راټول شول پکې نو دای به راولي او لکه د تیرو زمانو به یې پاچا کې خپل. او ځینې په دې ګمان دي که جرګه جوړه شوله او خلک راټول شول پکې نو د دوی وخت به اوږد کی او دوی به نور څو کاله داسې بې تخته پاچایان وي د ځان. وایي لوی جرګه دې راشي لکه چې مخکې راغلې او بیرته لاړې، نه څوک ایسته کړلو او نه څوک راوستلو، بس ډوډۍ وخوړل شوې او هر چا ځان وښود چې فیلسوف د وخت یم. خو له نه دېرش کمیټې دوی ټولو ځان پټاوه.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو هارون ګلزاد، برای افغانپور، ستاره امینی، سپوږمۍ، سمسور واحدی، حیا اوریاخیل او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
یار پزړ باندې غبار سړې سوای، اوچ درو جنا شیندارا سړې سوای، اوچ درو جنا شیندارا سړې سوای. د یار پزړ باندې غبار سړې سوای، چه درور جنا شیندارا سڑے سوائی، او چه درور جنا شیندارا سڑے سوائی. پیدا دت